ډیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولۍ کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهاره رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکي ای پی ته ویلي دي چې همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ نه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېرې منډې وکړې، د 4 تلویشت. همداراز ګلبدین نایب 2 تلویشت او رحمت شاه 8 منډې وکړې. خو په توپ اچونه کې یمین احمدزی 15 لوبغاړي وسوسول. د پاکستان پولیسو نن 290 توقیف شوي بلوس فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیرونی په اسلام آباد کې هغه محل نیول شوي و چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تری تم شبیو او وژل شویو بلوسانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. او اوکراینی چارواکي وایي چې په خپله خاوره کې د روسیې له 1 بی پیلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلی دی چې د شاهد په نوم دغه بی پیلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمې ور الوتې وې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستنګ زم 15 دقیقې ګردی میستمو خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په قربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشیوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې دغه سی ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خبر شوي. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هوارېږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. اعلامیه په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د ډسمبر له پیله د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو استوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي. دا په تهران کې د یوې افغانې مېرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړې دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوي. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وئ، اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور مام په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,001 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 هغه دي چې اسناد نه لري، او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم راپیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري د هغو مخې هم نیولی، دس فروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دو په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده متقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به واورو په اول کې.
ترتوانه مخکې سلامونه ونی کړی تاسو ته، محترم میلمه ته او همکار تخنیکي همکارانه او درنه او محترم اوریدونکو ته. وګورئ، د کډوالو مسله خو یو د طالبانو د راتک نه رئیس کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود، یا مخکری جمهوریت خلکو سره درلود، ډېر خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخه وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړ او سه په ایران ته لاړ، یو ځینې نور هیوادونه ته، اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالو ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لویه شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټوله پوهیږو، ډېره 1,000,000 کډوال پاکستان ایستل کیږي په زوره، هغوی راځي. یو لویه مسله هغه د افغانستان دپاره ده، او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، یا خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کېږي، طالبان دوی سره هماغه مخکنۍ عهدې چې درلودل هغه بیا سره محکمه ده که هر څه ده بیا دوی سره به ونه کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک اوسیږي، هغوی ته څومره ستونزه ده د طالبانو د لاسه، څومره ستونزه دننه ده، نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي، دوی ته بیا به ستونزه نه وي، یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي، یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده، او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاص دغه چې اوس ایران ته تللی ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډوال هم که ځینې ځایونه کې خانه کې د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي، او بل مونږ پوهیږو چې په دغه څلوېښت کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده، او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده، یو اجنده کې یو خبره راغلې ده، هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي، په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي، هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزه صاحب. ښاغلی انصاري، لکه څنګه مې چې وویل، په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوي دي، داسې چې حتی په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په شپاړسو ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږئ، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بیرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان دس فروشۍ ته نه پرېښودل کیږي، په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی ځکه چې نږدې دی هرات ته. داخل په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي، او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغسې شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي، یا ایران خبرو ته غوږ نیوی شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې قدرمن میلما همکارانو او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که هغه سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي، که هغه سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دي، او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسایل دي، دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاری استفاده کیږي، او یا هم خوب ګوتې نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي، راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو، ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشار رونه راوړي، تر څو له نوي تشکیل شوی حکومت نه په مختلفو اشکالو، په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي، او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یا داسې ابزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي، او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل هم دغه دویمه پوښتنه هم داسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخښي چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برامیسته کی چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي ځکه چې خلک په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې؟ لطفا په دې مورد خپل رڼایي واچوي.
مهربانی. اساسی ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه ده. تاسو د 14 ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ او هلته استوګنه پکې بنده شوې. دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زارۍ کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده. هغه هڅه کوي چې تلقین یې کړي چې تاسو هم انسانان یې مسلمانان یې. مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې. د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېدا راګرځېدا، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بېرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هېڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي ګڼي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیري کېږي، د فاطمیون او د زینبیون او نورو نومونو ترې لښکرې جوړېدې او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هېڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقه، مذهبي تشنج او ستونزو کرکې او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کړی او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د صفا او د اخباراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي، چې دا یو خطرناکه لوبه ده. من فکر کوو چې هغه میکانیزمونه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بېرته راګرځېده شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خوخه د نړیوالو او سیمه ایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره.
مننه کوم شیرزاد، مننه د تاسو له اسلام چې پاتې شوی په لاین کې. غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې بل اخر څه یو حل لارې به دغه سلو یو مشکلات ته چې افغان کډوال الته سره مخ دي، چاته د وچ شدو د اخیستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي، نکاحنامه ورکړي، مثلا د ماشوم د زیږون کارت ورکړي، نه دومره اسنادونه باید یوازې د وچ شدو لپاره دوی وړاندې کړي. څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي؟
ګوره، دا د کډوالو په مسله کې اوس نه څلوېښت کالونه چې افغانستان مګلو کډوالۍ ته مجبور شوی ده، که دا په پاکستان کې ده، په ایران کې ده، زه په هندوستان کې یم، ډېر کارونه په هندوستان کې ما لیدلی، په ترکیه کې، په ځینې نور هېوادونو کې. دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېښتو کالو نه راهیسې شته. د جمهوریت په وخت هم کې وو، زه په ما خپله د مهاجرینو د یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه. دغه ستونزه وو شته. حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري. سربیره په دې چې حکومتونه نه لري، ما وایم چې لکه میرمن وایم، مخکې هم وایم، دغه ګاونډیانو هم دغه کډوالو د نوم نه د استخباراتي او سیاسي لوب دپاره دوی هم استفاده کوي. مشکلاتونه شته همدلته، او تر دې په څنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده، دوی هم د کډوالو دپاره څه نه کوي. بس ټول هر څه مسله چې راغلي، هر مشکلات چې راغلی ده، که مخکې وو که اوس وو، د جمهوریت په وخت هیڅوک دغه کډوالو غم نه خوري. صرف پروګرام نشته. ما ډېره ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې ډېره پارالیزلې مې وکړه، همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ما ته تهدید وکړه اختار یې ولکه چې نور دا کارونه دی بس که ما ته نه دی که ما مظاهرې وکړه دا مصاحبې مې وکړه په لکه ستاسو سره م ستاسو راډیو سره هماغه وخت ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي خو هېڅ پروګرام نشته هېڅ کوم هوکړه نشته اوس هم وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان دپاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه دپاره استفاده کړي هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده متاسف په دې یم چې کومه ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده هیڅوک نشته چې د دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په هغه هېوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی دغه بین المللي قوانین د مخې نه دوی مجبور شوي دی چې خپل خاوره خوشې کړي او لاړ شي یو چېرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي یو صحیح ژوند وکړي دغه مشکلات شته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده دا یو اجندا کې راغلی و اوس متقي سفر چې هغه بل مخ درلودله بل کارونه و د کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړه چې درازه د په اجندا کې واچو الان کې کوم خلک چې په دننه نه ده هغوی ته چې امکانات نشته هغوی دپاره چې څومره ستونزه تاسو مخکلی ده څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي یو حل لاره دا ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ دا مکتبونه خلاص کړئ ښوونځی خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه کړی دي په نظر داسې دا د یو ویشتم پورې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه وکړي خپل فرهنګ هر څه ته ورسېږي تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغوی ته برابره کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ما ته څه ستونزه نشته دغه محکمې دغه فرعي محکمې ده دغه د ګوشۍ ده دغه برتري جویي ده دا شیزونه تاسو لرې کړئ چې خلک په خپل اعتماد وکړي او لاړ شي که نه نو څو چې سبا تر سهاره پورې وایي چې دا مونږ عریضه لیکو کډوال راغوالو یو څوک هېڅ څوک هم زړه نه خوښوي چې بېرته راشي که نه نو ټوله پښیمانه ټوله پریشانه ده تاسو وګورئ زموږ ډېره ښایسته کادران او ډېره پیاوړې ځوانان په پاکستان ایران او نور ملکونو کې ډېره مشکله کارونه کوي او کولی شي چې هغوی خپل وطن ته خدمت خدمتګار اوسي هر څوک کیله لري چې خپل کور ته راشي
مننه شیرزاد صاحب د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې مورد باندې د متقی او د عبداللهیان عکس خپور کړی او لیکلي مو چې څه نظر او پښتنه لري راته ویل لیکي دغه سفر او د اغیزو په اړه فرحان محمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقاماتو په خوله ګاونډیان او نور هیوادونه لکه پاکستان ایران او ترکیه د دې خبره چې پیازم نه ماتوي هر څه چې زړه وغواړي هماغه سی کوي پر مهاجرینو پاکستان استره بیلګه ده د دې سفرونو اصلي اجنډاوي نور یو د پردې تر شاوي ناغه چې پرسنیو کی عبدالعارف زادران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د دې خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو هیوادونو سیال بوي ښه عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدله نو ایران چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی خپلې مرضې به کوي نذیر حسین لیکلی له متقي پوښتنه وکړئ چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې یاستئ آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپېژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده ابو حمید توحیدی لیکلي په افغانانو سخت ظلم کوي ایرانیان هیڅ رحم نه کوي افغانان په ډېر سپک نظر ګوري پاسپورتونه یې شکوي او په بېرحمۍ باندې ډیپورټ کوي دی وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی زینو نور کسانو هم کمنټونه کړی دي زینو په دې اړه باندې البته مننه کوم له دوی نه اوس به وروستي مبحث ته راشو ښاغلی انصاری متقی لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرانس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرانس هلته یې ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي هم ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت، خصوصا د غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو او په ټوله کې د دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرانس ستایل شوی دی. لاغې ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او ده ویلي چې هلته د بشري کونو نقش چې کوم روان دی چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خوله پاتې نشي خلک، او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي. د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي. د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزي ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړی چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي. دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته ووایئ.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس، خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو او حملاتو او د اسرائیلي ترورستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کانفرانس شوی ده، زما په فکر هېڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر 40,000 بې ګناه بې دفاع کوچنیان په شهادت ورسېده، تر 50,000 ډېر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شوه. نن دوی راپورته کېږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یوه جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی. دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورور د لوی په اساس، د اسلامي ورور د لوی په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بې ګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دي. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه او نور عربي هیوادونو، مګر د بېګناه فلسطینیانو په وړاندې هیڅ داسې څه رامنځته نه شوه. مصر جنایات ترسره کوي، لارې ورباندې بندې کړي، د خوراک خاک د اوبو او نور امکانات ورته نه ورکول کېږي. دغسې د همدغې سعودي عربستان، د همدې عربي نړۍ، د همدې ایران په لارو اسرائیلو ته تیل او د هغوی د شوبل او ټانکونو تیارو ټول امکانات او اصلې راځي. د امریکې په پانګونه او د هغوی په میلیاردونو ډالرو بار اصلې او امکانات راځي او بشر تباه کېږي. موږ فکر کوو چې دلته نه یوازې افغانان او ایران، بلکې امریکا، بلکې د نړۍ برقدرتونه، بلکې د ملګرو ملتونو په نوم چې کوم سازمان رامنځته شوی، دا ټول په دې جنایاتو کې شریک دي. د فلسطین
انصاری صاحب، د افغانانو مسلې تکرار شو، زما پوښتنه هم دا وه چې د افغانانو اغېز څنګه کېږي. د افغانانو په اړه یا دغسې کانفرانس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او پخپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
مونږ وایو که خبره په کنفرانسونو کې ده، که خبره تش په اعلامیو کې ده، لکه نن به په فلسطین کې په 2 میاشتو کې 40,000 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 50,000 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم او په خبره نه کېږي. دلته هم باید عملي اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او د
وخت درو مهرباني وکړئ خپل نظر لنډ راته ووایئ.
مننه. په 40 کال چې جمهوریت وخت او همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده د اسرائیل نه بدتره. او اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي، همغه خبره صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانانو ته مونږ ورکړی ده، د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه ده روان کړی د ښځو په کورونو باندې، او دوی تلی ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي. دا یو فریب و. دوی به وایي د فارسي خبره چې راغلی ده هلته په د ایرانیانو د لاس د راخراولو دپاره دوی همداسې خبرې او خبرې کړی ده چې دا د مغرضو خلکو کار ده. الان چې دوی خپله فارسي د ادارې د حکومت لوهو د هر ځای نه لرې کړی ده.